د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر تخنیکي مسایلو له خبرو وروسته تمه ده چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی به نن په عمومي غونډه کې مخامخ خبرې وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې جرمني ډاکټرانو تایید کړی چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د پاوځ یو جګپوړی چارواکی وایي تر اوسه ثابته شوې نه ده چې روسیه به د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یونان په موریا کمپ کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او پاکستانی چارواکي وایي چې پر یوې ښځې د ډلهیز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس یې نیولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي تر اوسه هم ثابته شوې نه ده چې ګنې روسیه به طالبانو ته پیسې ورکړي وي څو په افغانستان کې امریکایي سرتیري ووژني. ان بی سي تلویزیوني شبکې پرون د ښاغلي مکنزی له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي امریکا اوس هم په دې شواهدو په لټه کې ده. نیویارک ټایمز په جون میاشت کې راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتي ادارو په پټه طالبانو ته پیسې ورکړي څو په افغانستان کې ډیره د امریکا او نړیوال ائتلاف سرتیري ووژني. روسیې او طالبانو دواړو دا راپورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د خپل روس سیال ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول استخباراتي راپورونه ثابت شي نو روسیه به ډیره درنه بیه پرې کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د طالبانو لخوا په وروستیو څو ورځو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. ستفانو پونتیکارو پرون دوشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره یې لیدلی او هغه ته یې ویلي دي چې طالبان باید تشدد کم او له سیاسي لارې د بحران د حل په اړه خپله ژمنه پوره کړي. خغلی پونتی کورو د عزتمنې سولې پر ټینګښت چې د افغانانو د 19 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي ټینګار کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د یونان په موریا کمپ کې په تیره افغان پناه غوښتونکي له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ادارې پرون په یو بیان کې د بشري حقونو له ادارو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې کمپ کې له پناه غوښتونکو سره د استوګنځي او زده کړو په برخو کې مرستې وکړي. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کمپ له نن 15 ورځې مخکې د اور د لګېدو له کبله ویجاړ شو. په نورو هیوادونو کې هم افغان پناه غوښتونکي له ناوړه شرایطو سر ټکوي. مرتضا چې د فرانسې په سنت دنیس کمپ کې اوسیږي وایي موږ هم انسانان یو، ژوند لرو، پولیس موږ په عذابوي، خلک زموږ شیان لکه موبایل، غوږی او حتی خیمې غلا کوي. موږ څه ګناه کړې ده؟ د یونان د پناه غوښتونکو په کمپ کې له اور لګېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي دی چې له یونان سره په تماس کې دی څو په لومړي ګام کې بې کوره شوي ماشومان او وروسته هغه کورنۍ چې ماشومان لري جرمني ته ور پرېږدي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرایلو او د خلیج د دوو عربي هیوادونو متحده عربي اماراتو او بحرین ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو د تړون د لاسلیک په ویاړ نن د سپتمبر په 15 په سپینه ماڼۍ کې یوه غونډه جوړه کړي. ترامپ چې غواړي په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاسته راوړنې خلکو ته وښیي، دا تړون یو رښتینی تاریخي تړون بللی او ویلی دی له اسرائیلو سره د متحده عربي اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کېدل به په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت ته لاره ور کړي. اسرائیل له متحده عربي اماراتو سره د اړیکو د عادي کولو تړون د اګست په 14 او له بحرین سره د سپتمبر په 11 نیټه لاسلیک کړ. اسرائیلو د دې تړون له مخې ژمنه کړې چې د لویدیځې غاړې اشغال شوې سیمې به په خپل قلمرو کې نه زمیمه کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې پر یوې خځې د ډلایز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس نیولای دی. دا کس پرون دوشنبه وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پراخ لاریونونه وشول. د شنبه په ورځ سلګونه ښځې لارو کوڅو ته راووتې او پر دې میرمنې د هغې د زامنو په مخ کې د ډلایز جنسي تیری په قضیه کې د عدالت غوښتنه وکړه. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار وویل له دوو مشکوکو کسانو څخه یو چې شفقت علي نومیږي نیول شوی دی. د بزدار په وینا د ډي این اې ازموینې په پیښه کې د شفقت علي ګډون تایید کړی او هغه هم خپل جرم منلی دی. پاکستانی چارواکو له دې مخکې قرباني شوې ښځه ملامته کړې وه او ویلي وو چې د میرمنې د نارینه له ملتیا پرته د شپې موټر چلولی نو ځکه جنسي تیری پرې شوی. او د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره وایي چې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا اقدامات د دې هیواد د کړکیچ د حل لارې نورې هم ستونزمنې کوي. سویتلانا څخانوفسکایا د ازادي اروپا ازادۍ راډیو کرنټ ټایم تلویزیون ته وویل چې لوکاشنکا د بیلاروس غیر قانوني مشر دی او حق نه لري چې د خلکو په استازیتوب پریکړې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په سوچي ښار کې له ښاغلي لوکاشنکا سره ولیدل او له هغه سره یې د یو نیم میلیارد ډالر پور ژمنه وکړه. خو څخانوفسکایا له بیلاروس سره د روسیې پر نږدېوالي انتقاد وکړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم ورزو لاندې خبري برخې ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو کاري ډلو پرون ماخوستن هم د قطر په پلازمینه دوحه کې پر تخنیکي مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري دولت د پلاوي وغړي ویلي چې تمه ده نن به د دواړو پلاو ترمنځ مستقیمې خبرې پیل شي. له بلې خوا په واشنګټن کې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانانو ترمنځ خبرې یو لویه لاسته راوړنه بللې ده. ملالی بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
دوهمه شپه هم د افغان پلاوی او طالبانو د تماس ډلې په قطر کې په خبرو بوختي وې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ځینې پرمختګونه سوي دي. د میرمن انوري په وینا تر اوسه مخامخ مذاکرات نه دي پیل سوي. دې د تماس ډلو په اړه جزئیات شریک کړل.
بشتر کار از اینا روی
دوای تر دیره د دوی کار د کاری طرز العمل د مذاکراتو داخلي اصول او مذاکراتو د اجنډا په اړه دی. پر ډیرو مسایلو تفاهم سوی
تفاهم صورت گرفته.
د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو ټیم یو غړي نادر نادری هم پر خپل ټوئیټر پاڼه تایید کړه چې د مذاکراتو د دواړو لوري د تماس ډلو خبري د مذاکراتو د طرز العمل او کاری اصول په اړه وی چې د عمومي غونډې په اړه چمتو کړل. دا غونډه به نن د سې شنبه په ورځ د وژې په 15مه نیټه وي. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې د کاري اصولو راتلونکو غونډو او مذاکراتو پر مهال ویش خبري وسوي. تر میاشتو انتظار او هڅو وروسته لومړی بین الافغاني خبري د شنبه په ورځ د وژې په 22مه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د افغان دولت مذاکره کوونکو پلاوی غړي وایي چې پر ډیرو مسایلو له طالبانو سره تفاهم لري او په خبرو کې د یو بل منل لیدل کیږي. افغان حکومت له طالبانو اوربند غواړي، خو دې ډلې تر اوسه د افغان حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو مخکې استدلال کړی و چې اوربند د مذاکراتو پر مهال له بحث وړ موضوعاتو یو دی او مخکې له مخکې دا کار نسی کولای. له 2000 کیلومتر لیرې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د خبرو پر مهال بین الافغاني خبرې یو لویه لاسته راوړنه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د دوهې غونډې په لومړۍ ورځ یې ګډون کړی و، د دوشنبه په ورځ وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په برخه کې د قطر هلې ځلې د ستایلو وړ دي.
We commend you for helping your Afghan neighbor.
د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات په برخه کې ستاسو همکاري ستایو. دا یو ځنۍ لار ده چې قطر د سیمې د ثبات په خاطر په اړه اقدام کړی دی.
په واشنگټن کې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی هم وویل چې هیواد یې د بین الافغاني مذاکراتو له کوربتوبه خوشاله دی.
هغه څه چې اوس روښانه شول همدا دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د مصالحې په لور د خبرو پیل چې قطر یې په کوربتوب خوشحاله دی د تاریخي لاسته راوړنې ښکارندوی دی.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پاکستان کې و او د صدر اعظم عمران خان او لوی درستیز قمر جاوید باجوه په ګډون یې د دې هیواد له چارواکو سره ولیدل. خلیلزاد له پاکستانه د افغانستان د سولې په بهیر کې د دې هیواد د رول په خاطر مننه کړې ده. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته نوې ډیلی ته ولاړ چې له هندي چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو وروستی حالو په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ د سولې د خبرو په بهیر او له دې وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي پر محدودېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای دا اندېښنه په قطر کې د سولې د خبرو د پرانیستو له مراسمو وروسته څرګنده کړې. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیلېدو د مخه اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وایي له لسګونو خبریالانو سره د خبرو له لارې موندلې چې خبریالان د سولې د خبرو په بهیر او له هغې وروسته اندېښمن دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل خبریالان مذاکره کوونکو او د سولې د خبرو محتوا ته د لاسرسۍ پر محدودیت اندېښمن دي.
خبرنگارا در سراسر افغانستان به صورت کل
خبریالان د افغانستان په کچا په ټوله کې د سولې د خبرو په بهیر او له دغه بهیر وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي پر محدودیت اندېښنه ښیي. په ټول افغانستان کې خبریالان د سولې د خبرو په جریان کې او له هغې وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وضعیت اندېښمن دي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د افغانستان خبریالان غواړي چې د سولې د خبرو جزئیات د رسنیو له لارې د افغانستان له خلکو سره شریک کړي او خبریالان لږ تر لږه د دغه بهیر د ناظرانو په توګه د خبرو په ځای کې ووسي. ښاغلي خلوتګر د افغان او طالبانو له مرکچي پلاوي وغوښتل چې د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي قوانین رعایت کړي او له محتوا سره یې ومني. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې د سولې د خبرو د مراسمو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللي وو پرون شپه افغانستان ته ستانه شول. دوی وویل له محدودیتونو سره مخ شوي دي. له دغو خبریالانو باعث حیات آزادی راډیو ته وویل د دغو خبرو د پرانیستو له مراسمو وروسته کوم خبریالان چې له افغانستان نه ورغلي وو په اړه یې وویل شول چې د دوی ویزې د 15 ورځو لپاره دي او په قطر کې د خبریالۍ لپاره یوازې 2 ساعتونه لري.
خبریالانو خپل پاسپورټونه د قطر په هوایي ډګر کې هغه مهال ترلاسه کړل چې خروجی مهر پرې لګېدلی و. خو چې ولیدل شول یوه میاشت ویزا ورکړل شوې وه. سره له دې چې موږ د دغه موضوع په اړه په قطر کې د سولې او بهرنیو چارو د وزارتونو له چارواکو وپوښتل خو څه چې موږ ته ویل شوي وو ټول فریب و.
د ښاغلي حیات په خبره د افغانستان د چارواکو دغه اقدام د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي د محدودیت د وضع کولو ښکارندویي کوي. د وویل 2 ساعتونه چې په قطر کې وو او د سولې خبرو ته یې پوښښ ورکاوه هم له محدودیتونو سره مخ وو او ونه توانېدل چې دغه ناسته په لازمه توګه تر پوښښ لاندې راولي. په دې اړه ولسمشرۍ ماڼۍ او نورو دولتي ادارو د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ورنه کړ. نای اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د حکومت پر ویاندویانو انتقاد وکړ. ویبل د افغان خبریالانو د شکایتونو له مخې د حکومت ویاندویان د دوی سباندې 90% اړیکو ته ځوابونه نه وایي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، اوس هم سالم محمد صالح د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ل امریکا خبریدونکي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه لیکنه خبره کړې چې د شنبې په ورځ پیل شوې. ورځپاڼې د دلسیزو جګړو د ختمولو لپاره د اوسنی عصر یو عمده او مهم فرصت بللی دی. د واشنگتن ټایمز په لیکنه کې په قطر کې مذاکرې روانې وي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه څپې پر دغې تاریخي غونډې سیوری غوړولی و. د افغانستان دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د مذاکرو له پیل سره جوخت وسلولو طالبانو په 19 ولایتونو کې تازه حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. ورځپاڼې هم د دفاع وزارت د مرستیال ویان فواد امن خبرې راخیستې چې د یکشنبې په ورځ یې د ناامنیو پیښو ته په اشاره ویلي که د طالبانو استازي په قطر کې په ډیپلوماسۍ کې ښکیل سوي، په افغانستان کې خونړۍ حملې هغسې روانې دي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور په قطر کې د روانو مذاکرو عمده موخه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې لپاره د اوږدمهالې حل لارې لټول دي چې ورسره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سي. دغه ځواکونه د 2001 میلادي کال له اکتوبر میاشت راهیسې په افغانستان کې دېره دي. فارن پالیسی خپرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې په قطر کې له روانو مذاکرو د امریکایي ولس د ملاتړ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د خپرونې په لیکنه که څه هم د دغو مذاکرو جزئیات تر ډیره له کانګرس او د امریکا له عام ولس څخه پټ ساتل سوي، خو د یوه بنسټ د نظر پوښتنې له مخې په کانګرس او ولس کې د دغو مذاکرو او په راروانو 14 میاشتو کې له افغانستانه د امریکا د پاتې نورو پوځیانو د وتلو د پلان ملاتړ زیات سوی دی. په نیویارک کې د یوریشیا ګروپ فاونډیشن د نظر پوښتنې له مخې د 15% پوښتل سویو د نظر پر اساس له تیر کال د هغو کسانو شمیر نیمایي ته راکم سوی چې د طالبانو او القاعده د ځپلو لپاره یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کاوه.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام چې محبوب شاه محبوب چمتو کړی خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. جرمني ډاکټرانو تایید کړی ده چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالني روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. له بلې خوا د اروپا دوو لابراتوارونو تایید کړی ده چې ناوالني د زهرو په وسیله مسموم شوی دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې چریټي روختون تاییدوي چې د روسیې د ولسمشر د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالني له بدنه یې د سا اخیستلو دستګاه لرې کړې او دی د دوشنبې په ورځ د څو شیبو لپاره د ناروغۍ له بستره پورته سو. د ډاکټرانو په وینا د ناوالني وضعیت په تېره یوه اونۍ کې او له کوما له وتلو راهیسې مخ پر ښه کېدو دی. په همدې حال کې په فرانسه او سویډن کې دوو لابراتوارونو تایید کړه چې الکسی ناوالني د نوی چاک زهري موادو په وسیله مسموم کړای سوی و. دا مواد په شوروي اتحاد کې جوړېدل او د اعصابو فلجوونکي مواد بلل کېدل. د دوشنبې په ورځ د جرمني د حکومت په اعلامیه کې راغلی چې تر اوسه درو لابراتوارونو موندلې چې ناوالني په زهري موادو مسموم کړای سوی و. په خبر پاڼه کې راغلی چې جرمني له روسیې غواړي چې د روسیې د حکومت د دغه 44 کلن مخالف د مسمومېدو په اړه د خپلواکې پلټنې وکړي. په عین حال کې د فرانسې جمهوري ریاست ویلي چې د دې هیواد څېړونکو موندلې چې الکسی ناوالني د نووي چاک په وسیله مسموم کړای سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې معلوم کړي چا غوښتل ناوالني ووژني. کرملین وایي د ناوالني پر قضیه خبرې روانې دي، خو پوتین ټینګار کوي چې د روسیې رژیم باید په دې قضیه کې مسؤول ونه ګڼل سي. ناوالني د اګست په 6 نیټه له سایبیریا د مسکو پر لور پرواز درلود چې په الوتکه کې ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې په اومسک ښار کې په بیړنۍ توګه کښېني. الکسی ناوالني دوه ورځې د دې ښار په روغتون کې تر درملنې لاندې و او وروسته د ده د مېرمنې پر غوښتنه برلین ته انتقال سو. روسي ډاکټرانو ویلي چې ناوالني نه دی مسموم سوی، بلکې د شکرې د لوړېدو له کبله کوما ته تللی دی. د روسي ډاکټرانو دا موندنې اروپایي هیوادونو رد کړي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو لا روزګانه د غیر اخلاقي فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې څه کیسه کیسه را تکولای شي؟
د جنگ کیسه قاعده د غلو کیسه.
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال دې د ورځو منځ کې کیفوت لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال دې ورځو په منځ ایښه او زما په نامراد زړګی دې اور ولګاونه.
په فنکار برخه کې به د معلم نیک محمد زخمی له فن خبر شي.
اول خوند په وطن د خوشاله سپلی سولی آرام سپلی سولی آرام سپلی.
په زرپان کې به لند کیسه سبا واوري.
هغه محل چې لسروي سکوس سوم نه وي ماشامو نه وي واور ورته دا سر پلار کې واوري سار کړم.
او په ورخمین خیال کې به د دوست محمد دوست نظم زندگی واوري.
زندگی می د واکمن تشریکولو زندگی می د هر چا سره جنجالو زندگی می د خار آبادولو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوګدی ناروغي ورسته د اتش پته کلنې په عمر له دینړې سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکو چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور په هنتون څخه ماسټری کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټول توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لزګونه مقالې لیکلي او چاپ شوې دي. پرویز مهجور خیش کې په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لزګونه کال یې د دغې اکاډمۍ سره د یو څېړونکي په توګه کار وکړ. موړی د ډاکټر لزګونه شاګردان روزلی او لارښود استاد پاتې شوی. د اربخات خیش کې په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه د علي محمد مخلص د دیوان تدوین د ارزانی خیش کې کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح رحمان فن او شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبي ټولنه خیش کې جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبي جرګه کې هم فعال ادبي خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننې غنا د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبي تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کې روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي جګړه ایزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم ځانونه رامنځته کولای شي او د مخنیوي په پاره یې څه کېدلی شي. شریف الله شرافت ته وکیږو چې په اړه یې راپور را لېږلی.
دا کوم سینما او یا هم هوټل نه دی بلکې په ترینکوټ شار کې د هنر په نوم چوک دی. چې په لیدو به مو یې سم دستي ذهن ته د ماشومانو د روزنې یو مرکز در یاد سي. خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل څه راځي او یو لویه سینما به در یاد سي. د هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړې سریالونه کتل کیږي. دولس کلن میرزا محمد او څوارلس کلن شاولی د هغه ماشومانو لړلې دي چې له کوره د ښوونځي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي خو دلته فلمونه او سریالونه ته ناست دي.
کمپیوټران سره دلته موبایل ته شان وي فلمونه د سردار د سولیا دا نه وړه دا څه خوښ یې چې بیا تر اوسه
کوم سریال ګوري؟
سردار.
د سردار په سریال کې څه کیسه ته کیسه را تکولای شي؟
د جنگ کیسه قاعده د غلو کیسه.
او دې پاتم سیم کې هم دلې هم ته تو سنټر و هم سټر څه چلانم و دلم ریکارډ ما سم و راچو سو د نړۍ عربي ناتو نه بس زم د ته ډېر راز سار راس بیا د مزګار ورته نه سي نذیر بیا کوټه ته سبق په خاطر اسی دې دلته نه سي.
دغه فلم او سریال پلورون کې هم د امنی چی ډیر مشتریان یې ماشومان دي. د نونس کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال په کښې کې لیدو ته چمتو کوي، شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړیز سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي؟ دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت جنایي کارو ته چې به یې مخ کوي، خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کې ذهني ستونزې نړۍ لپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړې دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړی دی. که چیرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسیستان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي. یو په دې شي مو ډېر تاکید کړی دی. بل پر دغه بربنډو فلمونو مو ورته ویل دي که چیرې دا درسره پیدا شي هم تاسې ته جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دي که چیرې دا درسره ګرځي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیت قومندان شفیق الله سهر بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي.
تیرونی د مصر په قاهره ښار کې د ازادي رادیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي هم لدی نړۍ وکوچید. د ازادي رادیو په خوانی خبريال رضوان مرادوي عبدالرؤف هروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه یې کوله چې په ټولو ژورنالیستیکو اصولو برابر راپور نه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د ښاغلي هروي همغاړی خبريال پاتې شوی، د نوموړي په اړه ناویلې خبرې لري. له ښاغلي مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
هروي صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدرته هم چې له مزاجه ډېر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو، وطن پرې ډېر زیات ګرانو. او هغه کوم بخش کې کوم برخه کې چې د زده کړې کړې وي او کوم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا او د دې په سیستم کې د کومه فعالیت درلوده، هغې په هغه د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکیتوب سره یې هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بخښنه وکړي. یو له قدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمیر.
بله مراد صاحب، ښاغلي هروي ډیر کاله په ازادۍ راډیو کې د خبریال په توګه کار کړی. له قاهرې څخه کوم ځای چې یو وخت تاسې هم له قاهرې څخه د ازادۍ راډیو لپاره د خبریال په توګه کار کولو، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته ووایي.
تورمان صاحب، زما غورز اوس هم یاده ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هروي صاحب د فارسي یا دري برخې لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخې لپاره د ازادي راډیو د خبریالانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې په راډیو کې د افغانستان لپاره خپرونو کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چون زه په لیلې کې اوسېدم، نو بیا به د ده کور ته تللو او هلته هم یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نهایت زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کم وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډیره حده به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخست دي، اما د تر اخري حده پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکي توب تر اخري حده مراد کړي او هم له خپلې وظیفې سره او هم کوم حق او زحمت چې دا غسله د هغې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وښيي. نو د یو ښه ژورنالیست په توګه، د یو ښه کادر په توګه د هیروي صاحب مینه واقعي یو لویه ځای ده.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی مراد، یو نږدې ملګري، د یو نږدې همکار په توګه کومه خاطره یې که درسره وي، کومه خوږه خبره یې درسره وي که شریکه یې کړه سره؟
ترمان صاحب، یو ځلې موږ پراګ ته راپور ورکوو قاهرې نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځلې بند شو، یعنی څو ځله تکرار شولې هغه جملې چې په لاس لیکل شوې ناوخته و. فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وژل شوی، نو هغه راپور عاجل و، د پاک کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو، نو د خپلې ورقې وشکولې، ټوټه ټوټه کړې، وې غورځولې، ویل زه ډېر خوش چې دې لانجې نه خلاص شو. دوه دقیقې تېر نه وې، بېرته د پراګ همکارانو زنګ وویل هیروي صاحب، هغه ریکارډنګ سم نه دی شوی، هغه راپور را لږې سر نه راست دغه راولوله. نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو بېرته سرخ هم راټولولې او کومه ورختۍ چې وه هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه دې فکر نه کوو چې هغه راپور به نه ثب شوی. لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونه غوندې له یو بل سره یو ځای کولې، نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه. تاسو به خالونه ډیر لیدلی وی یا به مو خالونه وهلی هم وی، خو په دې به مو کله هم فکر نه وی کړای چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، پاره یې کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فلکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندې زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه وو چې درد به لیدلې وو، خپل مینې ته به نو رسیدلې، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو، کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خوده. خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پانتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو دې چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزنی، له دست تر کندهار یا لوی کندهار، د پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر ننګرهار کې به معمولا وو، یا مرکزي سیمو کې. خو په هغو سیمو کې به زښته ډېر وه. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل، او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي، د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینه لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسو وګورئ، له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واړه شنه خالونه، د زن خاله نوکري به دي کومه، په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانېږي، تا پکې جوړ کړ د غاښونو پرهارونه. خال دې د ورځو منځ کې کیښود، لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال دې ورځو په منځ ایښی، او زما په نامراد زړګي دې اور ولګاونه، او خال دې دوربین مخ دې ښیښه ده، په ښکاریږي لرې لرې وطنونه. او خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، خال فقیر مخت زیارت دی، تانه را یوریز دی جنری و لعر دینا. او خال واه خبر ده نکرم، یو دول گیلده دی، او شقل خواه بلی معشوقی ده،
خال دی واه خبر دی نکرم ناغه برا کرد سرکو و شوم سرونه بدی اساس پخوا وقتی دی خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدب که بیا به تیر پشیر و شاعری که او بیا پلنده یو که خرا دیر کار شوه ده.
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یوزایی کیگی په تندی زنه یا هم شندو شنه کباله او لکس کارگ دی بیا پستنو دوم رغزای توکی چی وینور نرشی بل دوله پا همه خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوی خالونه چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل کیگی دریا بیا کلان احمد جان چشنه خالونه خواخ دی پاره وایی
خود داغ بازی خیزی مثلا بازی جنوکه با وحل پخوانه چا برتویل چی ناری خال دو چا بویل دست دا این ازو به شاخونه وار کرد اغا بای کابالا سوزه ریشکا چی روش که والا اغا بای بس وزا بلا دیمغی بای پدا بوچلی موچلی و تکی که دستن سر بای والا چا اغا مینی سی این و اغا با سر سوزه با گرد سو اغا با تکش نو و تشین خال بس
اجمل احمدزای دستی زوان دهی چه پلاسی پا شنو خالون نوم لیکل شوی دهی ورن پختلی مودی چه دانوم اولی لیکلی هغه په مینه کې د ناکامې د لیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وښودل
پټ ساتو داسې چاته نه ښکاره کوو که چیرې موږ باندې داسې خلک ګمان راوي بیا موږ ورته وایو چې یاره دا مو د شوق دپاره کړی دی دا خبره واړو پر بل طرز باندې واړو چا چې مینتوب کړی وي دغه درد بالکل نه احساسوي دا داسې وي لکه یو څوک چې د یو چا سره مخسري کوي دا داسې وي دا درد او څوک چې مین وي نو د دې درد خو نه احساسوي لاسونه پرې کېږي لاسونه پرې کوي خلک که ستا په امې دا د زما په تندي کې یو خال دی شین دا خو مخامخ ته یې ویني چې دا زما یو نقشه وي خبرې راسي چې دا جلکۍ پلار وي یا دا دغه پلار وي یا ورور وي هغه ډېر ظالم سي چې ظالم سي بیا هم موږ اوس په کار ده چې موږ ورپسې یو لا خلاصه نه ده تر اوسه دا خبره
آقا کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثر د دیر عمر میرمنی وی زکه خو پسیمه که مشهوره او خپل کار که با تجربه وی د پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کلا باید نورو میرمنو پا مخونو خالو نلیدل نو دیر بای خواهی دل یو او راز لکورانه سخه پا پت شنخاله ایتروش تبارغلا پتندی خالو نکی خودل خوست دیر پخیمانه ده
په ماشوم ټوب کې زړه ډیره وړه وم کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زموږ هلته ګاونډي کې یوه میرمن وه هغې بهر چاته خالونه وهل ټول سره یو ځای شولو ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو مشهورو په شینخاله خاله باندې ورغللو هغې خاله موږ ته دا خالونه ووهل ډېر درد درلود په هماغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدلم نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله دا خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي خو چون ماشومتوب و نه پوهېدلم نه پوهي وه هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده زړه کې مو چې ولې مې دا خال ووهه خو اوس شته دي ډنډه باندې مې نو لرې کېږي نه د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم
کوچیان بیا وایي کله چې د دوی ماشومان نوي پیدا شي ځینې وخت بیا د مزل پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی څوک یې ماشوم ته په تندي وهي څوک یې په لاس او ځینې یې هم په زنه نوري خبرې له کوچي میرجان څخه اورو
کوچیان چې خالونه وو کنه دا وخت کې چې موږ کډې باره وو برو مرور څه کوو موږ کوچیان کنه هغه ماشومان دې موږ ستړي چارې تیږې ته یې دسي بیا نه پېژنو چې څو نه خپې نه ایسوي بیا چې وګورو چې یا په زنه دې موږ د بچي خالي یا په وروزو کې یا دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وهو یا د لاس په ځای باندې دا یوه نښه ورته هر کوچي نښه معلومه ده کنه اوس د موږ د کوچیانو په دې زنه وچلي باندې د نور کوچیانو یې په مخ وهي په لاسو یې وهي دلته لړمان په کیاچي بعضې خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي خو موږ صرف یوه نښه کوو نه
ماشین خاله ناتمالو ماشین خاله ناتمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالونه کړي. خال چې پر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ خلاص یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر معنی دی. په دې اکلا د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه ځینې نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کیږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی بیا وروسته نارینهو ته راغلی. ماشوم د مور ورته خال والی دی کې انسان ګرم نه ده، هغه که پاکي که پاک نه کي دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کړي، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خوده لسی په لابد انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خوده پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. لبلې خوازنی پوستکی هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعرۍ تمخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضی بانډه کې زیږیدلی. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبه یې شاعري پیل کړې، سلګونه اشعار یې لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړي. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلي.
هر سړی شاعر کېدلی نشي، دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی یو الهام دی چې د انسان په مغز کې تصور کوي. په دغه سې څه باندې چې زما مغز سره پرې وتلي وو ورته به ځان سره زمزمه کول او ورو پسې د شاعرۍ دغه ته ورور چې دوی چې اوسه وو. زه بیا هم دا د شاعر نه وایم، زه شاعر نه یم، د شاعرانو شاګرد یم. یو څه له هغې نه زده کوم او وایم.
داسې ویل کېږي چې مینه دې کړې ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه، تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده. لامل څه و؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه؟
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه سې وختونو کې سړي باندې اړقم حالات راځي.
لیونتوب چپی راځي.
باوجود کې چې ما وادم درلود او داسې و چې وادم حسب خواهش کړی او دومره بچانم خو دانی نه بیر شه. بیا مې خپل مور پلاس را په دې مبارزه لاس پورې کړ. بل په اړه کوم څه نه ولا مشکل نو چې مور پلاس موافقه ورکړه. بس ما به وطن پرې وڅو نګران مې خپل څوک مې پرې وڅلالم په دوستو او ته مو مو بل اخره داسې وخت به راغلم چې هغه مسله ختمه شوې وو. نو داسې بازی مې چې زما
انت د مینې د زور نه کور پرې خو د وطن دې پرې کندوز ته کړه شو
کړه به ورکړه او چې د پاره لاړم خو مقصد مجبور وم اونه کې راي چاره مې نه کېده. زه به تلې کور به پرې شم.
خو په دې حالت کې کوم شعر لیکلې د خپلې محبوبې ته چاته مینې ته
نو د غزل په انداز کې وې هلې مې تبا شولې دا څه وشو او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړ امیدونه مې ټول خاورې شو سخته مې سیوا شولا دا څوش. ما خو په وګړه تناب نیولې و او نخه مې خطا شولا دا څوش. ختم شو لید کاته نور ختم شو او ژوند راته بلا شولو دا څوش. دا ناکام مینه و ناکام شو او رانه مې دنیا شولا دا څوش. مخه زخمی زخمونه نور تا و خوله دې تعالی شولا دا څوش.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته د ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو داسې ده چې زیات افغانان موږ هلته او یو په بل باندې لیدلو او داسې په مجموع کې چې وایو نو خلک همدا ځای بد خلک نه دي. عوام ښه عوام دي، خو حکومت یې ډیر مستبد حکومت دی او د افغان حکومت حکومت دی. نو هلته به د غریبۍ امکانات وسیع وو، کاروبار ډیر وو.
داسې ورځې چې د هغوی د خوشحالۍ ورځې وو، مثلا 14 اګست به و، د هغوی د ازادۍ ورځ وه. په دغې ورځو کې تا څه احساس کوو؟
هغه زمونږ په خپل کور کې داسې تېرول، لکه زمونږ په کور کې چې خدای راخواسته جنازه پته، ځکه زما زامنو زما په شان دي، با درکه دي، با احساسه دي، د وطن مینه، وطن ته د مور حیثیت ورکوي، وطن باندې درېږي. نو هغه ورځ به د هغې د خوشحالۍ وه، مونږ په کور کې ناست مونږ نه وتل.
څه ارمان دې درلودل چې د هغوی هغه ورځ به دې لیدله د خپل هیواد په ارتباط باندې؟
او دا مې موضوع و بیرته چې زه خپلې خاورې ته خپل خدای راوستم، نو زه به یو په لسه د هغې نه زیات د دغه ورځو په هغه کې شمولیت کوم، هغه ورځ به نمانځم او همغسې مې کړي.
اوس خو راغلی، کوم نظم کوم شعر دې ورته لیکلی دغسې ورځو ته؟ ځان
شعر ډېر مې لیکلي دي، او د اوسنو وختونو کې مې یو څه لیکلي دي چې هغه د البته اوسنی زمونږ ستاسو د افغانستان د ټولو خلکو، د زړو، د بوډاګانو، د میندو، د کونډو، د یتیمانو اردو او ارمان یوازینی شی سوله ده. او د سولې په هکله باندې ما یو څه لیکلي دي. راولې خاونده په وطن د خوشحالۍ سپلي، سولې ارامۍ سپلي، سولې ارامۍ سپلي، کړي افغان ولس کې نور د مینې او ورورې سپلي، سولې ارامۍ سپلي، سولی آرام اسپلی، تیری طول چیزی مو دغم و برباد ورزی، دیری دو سخت ورزی، دیری دو سخت ورزی، کریا تا لوری هر خواد خوشحال اسپلی، سولی آرام اسپلی، سولی آرام اسپلی، ورنا کر غل دی کزم که کاسمان زمون، وارا پفیغان زمون، وارا پفیغان زمون، طرف نور نصیب کرمو پر زوند ترقی سپلی، سولی آرام سپلی، سولی آرام سپلی، منگا دا پردور لاسا ایس وقی ونلی دا، ایس آسی ونلی دا، ایس آسی ونلی دا، مراولی ربا نور پر منگ دا بیرکو سپلی، سولی آرام سپلی، سولی آرام سپلی، خدای دا خپل رونا پا خپل منز که سر ارونا کری، پاکی سر ارونا کری، پاکی سر ارونا، تلی قائم دا افغانانو دورو رئیس پلی، سولی آرام ایس پلی، سولی آرام ایس پلی، سولا مو ارمان دے پا وطن کی امنیت غالو، مینا اوخو وط غالو، مینا اوخو وط غالو، بیا باغا وقستای زخمی آزاد ایس پلی، سولی آرام ایس پلی، سولی آرام ایس پلی، راول خاونده پا وطن خوشحال ایس پلی، سولی آرام ایس پلی، سولی آرام ایس پلی.
استاد محترم ډیر مننه. تقریبا څومره شعرونه بلاري، څومره شعرونه لیکلي، کم کم ډول دی لیکلي دي؟
او ولنه خدای سم ما مختار د کوسي غدا مینی په حساب باندې شاعری زما، او چې په خو متر رسیدلې ما وطن د دات په حساب باندې دا احساس را سره دی، او همدغه شعرونه خپل دیو مترا کومه لیکم.
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوی؟ نه دی چاپ
شوی، نو د کتاب د چاپ لپاره خو مال چا سره به تم نه لکړي دغه نو شوی دی، او تقریبا 300 پورې غزل او رباعی او بغټي او قسمه قسمه د غزما شاعری زما قسمه قسمه خو د غزل برخه کې څه درنه نه وې. په ټول جهان کې لول نام ونی خان لري خوونکی، او له هر چا نه اوچت خپل مقام لري خوونکی، روخانه کې خوونکی تیارې دی جهر والا، چراغ د علم پوه او عرفان لري خوونکی، خوونکی دی چې ګالي زحمتونه تکلیفونه د پوه خپرېدو زړه کې مرام لري خوونکی، شاګردو ته په زړه کې د اولاد متبر دی، شاګردو ته په زړه کې د اولاد متبر دی، او د مهر و محبت فکر مدام لري خوونکی، په نرمه خوږه ژبه یې خواږه تر خولې راوځي، په نرمه خوږه ژبه یې خواږه تر خولې راوځي، او بهتر او مزیدار شیرین کلام لري خوونکی، ارزوی مقدسه ده د پاک زمین خاوند دی، او په منده شاګردانو کې آرام لري خوونکی. افسوس چې په ټولنه کې همدا خوار ذلیل دی، او څوک کو صاحب همیش په دسترخوان لري خوونکی، زخمی ور باندې ویاړي درناوی کې مقام ته یا قدر تقدیم او انعام لري خوونکی.
ډیر مننه استاد محترم. په اخیره کې هغه شاعران چې اوس شعرونه شروع کړي دي، څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي؟
زمون اساس په ګران وطن کې ښکلي یو باستعداده شاعران شته، خو یو چې دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زما په شان، او هغه د هغه شاعرانو هغه شعرونه هم درکیده تولیدوي. دا معنی چې نن وخت چې په افغانستان کې د څه ضرورت دی، باید شاعر همقه لاره باندې لاړ شي او د خلکو اذهان روښانه کړي، ورته وښایي چې ورور زموږ استاد د خلاصون او د فلاح لاره دا ده. نن اتکه یو پیزوان او شونډې او خال او خط او تیشه او تیشه او تیشه، خو هیله مې د شاعرانو دا ده چې دا ذهنیتونه د وطن په خاطر باندې، د وطن د دفاع په خاطر باندې، د وحدت په خاطر باندې، د سولې په خاطر باندې دا ژوند راو پاره وي او دا خلک سره منفجع کوي، تر څو پورې چې زموږ دا وطن د نورو د دنیاوالو غوندې وغوړېږي، وځلېږو یو روښانه او یو ډاډمن ژوند په مفاس باندې راشي.
ډېر مننه استاذ.
د زمانی له بدلون سره خلک مصروفه شوي، کوخخ کوي چې لږی مودې ډیر کار واخلي، اوس د زمان په ارزښت پوه شوي. دغه غوښتنې په لندو کې سو هم تاثیر کړي، خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام ترلاسه کړي. راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو واورو.
زرپانا لشیشې پښپا کې للی ری د شار څراغونه داسې برښېدل لکه په حاضر کې لګیدلې شمې، یوا شمال پکړه د بلې رڼا غځولې. دې شار ته تیر ژمی هم راغلی وم، هغه مهال چې لسروي سکوت سوم نه وې ماښامو نه وې واور ورېده. دا سر پلار کې واورې سار کړم، ورونه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم، سبا ته به دمه جوړوم. اډه هماغه اډه ده، مخامخ د سات زوړ برج لاندې کافی شاپ، شي لاسته د سګریټو دکان. دا یو کال داسې راته وایست لکه پرون، لکه همدا شیبه، خو تیر کال دی ژوندی و، سبا یې جنازه ده. د برج شاته څو تنه بې کوره اوره کسان په یوه کونج کې غونج منج ناست و. تیر ژمی هم دلته خلک و. دوی لا ژوندي دي؟ سړونه دي وژلې؟ له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه. پولیس کښته پورته کېدل، بیا یې په سبا د رستورانت بند سو. رستورانت اوس څراغان و، ورننوتم، اوبه مې وغوښتې. تا خو ویل چې سیخ به هوټل ته ځم. یوې نجلۍ اوبه راوړې، ستړې ښکارېده. چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم، دا رئیس سو. بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ، دستی راته شا کړه. د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تیر ژمی پراګ ته د بیرته تګ په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ. ده لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم، زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپارې. نجلۍ د ډوډۍ بشقاب راته کېښود، دا بل میز ته تېره سوه. کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې، ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه؟ پولیس راغلي وو؟ نجلۍ شونډې بوڅې کړې، نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل، که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه. د واورې دانې بې ژغو ژغه کښېناستې، اوبه کېدې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم، لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپین روجایی، سپین بالشت، ارخته د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلا مې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچاوه. پروسږ کال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم. خو له چا؟
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي. هغه کوښښ کوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي. دوست یو خبریال دی او د ورخمین خیال په نننې برخه کې د خبریال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي.
زندگی می ابتدا ده هوسونو، زندگی می یو بی خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پوری تړلی، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرنگ خار څو کوڅې وی، زندگی می د کامرې څو تصویرونه، زندگی می د جګړې واړه جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بے وس خلکو خ کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بے پای شان کی سوا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبي، زندگی می د بهرت تریخ لګیو، زندگی می بس د هغې مرمۍ غږو چې وژلی به یې د غره په شان سړی و، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشانه وربلونه، زندگی می څو پرې شوي اندامونه، زندگی می نړېدلي قامتونه. خو ته چې راغلی زندگی دې راته راکړه، بلا ډیره خوشحالی دې راته راکړه، اے ته پوهیږي زه قسم خوره مشاعرې، ته چې راغلی شاعری دې راته راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می داروا د جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس له هر څه ماورا ده، زندگی می اوس دا ستا په لاس کې ګل ده، زندگی می ستا د مینې ابتدا ده، زندگی می ستا د دوه سترګو ستونه، زندگی می د دې ښار ټول ښایستونه، زندگی می ستا د خولې هره ټپه ده، زندگی می اوس دا ستا واړه شعرونه، زندگی می ټلیفون کې ستا نمبر ده، زندگی می ستا وړې وړې خبرې، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوښۍ څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر روح پورې تړل دي، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب ده، او وجود می ستا وجود پورې ګنډل دي، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشحالول دي، زندگی می ستا د حسن ارتقا ده. خفمشی زما د زړه شاعرې، د خرو ورو لفظونو جادوګرې، زړه دې ښکته پورته نه کړې در سره یم، ای د دې کلي د حسن سترګورې، خو ګوره پام دې وي زما د وجود برخې، ګوره ته مې د دې خپل زړه تقاضای، لیونۍ په لاشعور کې مې راشنۍ، زه به تا ته او ته ما ته راپیدای، ګوره نور ګرانې په دې فکر ونه کړې چې پردې او حجابونه مو ترمنځ دي، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلي، خیر که غرونه او خارونه مو ترمنځ دي، لیونۍ داستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږم حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی،
ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي نو لاس دې راچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو له روایات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهماتو نه راوزو نو لاس دې راچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو له روایاتو نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهماتو